السلام علیکم په افغانستان کې شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خپرېدو وخت څو چې هر یوه یې دېرش دقیقې ده. د روغتیا وزارت وروسته له هغې په کابل کې د ګوزڼ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ چې په دې ښار کې د دې ناروغۍ یوه پیښه ولیدل سوه. خبري مجله په خبرونو پیلوو له نوریاس نوري نه خبرونه اوري.
په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر حامد کرزی د یو افغان پلاوي په مشرۍ د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره انقرې ته ولاړ. د پېښور په یوه سینما کې په بم چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او پنځه ویشت نور ټپیان شول. په سلګونو زرو ایرانیانو نن په تهران کې د اسلامي انقلاب پنځه دیرشمه کلیزه ولمانځله. افغان ولسمشر حامد کرزی دی او افغان پلاوی په مشرۍ د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره انقرې ته ولاړ. له ارګه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې حامد کرزی به په دې سفر کې د ترکیې له ولسمشر عبدالله ګل او لومړي او صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره جلا کتنې هم ولري. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان او ترکیې د مشرانو په غونډه کې به د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ګډون وکړي. دا اتم ځل دی چې ترکیه د افغانستان، پاکستان او ترکیه د مشرانو د سرمشریزې کوربه دی. ترکیه د دا ډول غونډو په جوړولو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي، خو سیاسي چارو ځینو کتونکو وایي چې تر اوسه دې غونډو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې او نه یې هم د افغانستان او پاکستان پر اړیکو مثبت اغیز کړی دی. د کابل امنیتي چارواکي د سړي تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د کابل امنیت قمندان جنرال ظاهر نن خبر اعلان ته وویل چې دغه سړي تښتونکي چې یو نهه کلن ماشوم یې د مکروریان له سیمې تښتولی و او له کورنۍ د خلاصون په بدل کې د سل زره امریکایي ډالرو غوښتنه کوله تېره شپه ونیول شول. ښاغلی ظاهر په دې اړه وویل
ساعت دو نیم شب با اطلاعات از مسجد اتفاق شاهشهید پیدا کرده و چهار نفر
د شپې دو نیم بجې موږ دغه ماشوم د شاهشهید مسجد اتفاق په سیمه کې پیدا کړ او څلور کسان مو د پیښې په تړاو ونیول. د کابل امنیه قمندان دغه راز دو تنو نورو د نیولو خبر هم ورکړ چې غوښتل د کابل ښار د درېمې ناحیې په سیمه کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي. د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندانې وایي د هغې الوتکې درې کسان چې وړمه شپه په دایمرداد ولسوالۍ کې رالوېدلې وه د ایساف ځواکونو لخوا ژغورل شوي دي. د میدان وردګو د امنیه قمندانې ویان عبدالولي نورزي ازادي راډیو ته وویل چې دا څلور ماشینه الوتکه په یوې غرنۍ سیمه کې لوېدلې ده.
کوم دولت نه دی معلوم کوم ځواکونه و دل وتاکه خودم را ورکیز دا چار ماشینال وتاکه او پدې کې درې نفر سپاره و چې هغه په پراشوت کې غورځېدلې و او بیا وروسته په دنور ایساف د څرخه کو تیارو په واسطه باندې تر دغه ځای نه انتقال شو.
خاغلی نورزی دغه راز ویل تر اوسه په دې اړه چې دغه الوتکه په چا پورې مربوطه ده تحقیقات روان دي. ایساف ځواکونه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین پیل شو. دغه کمپاین وروسته له هغې پیلېږي چې له دوه زره لومړي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د پولیو یوه پیښه په دې ښار کې وموندل شوه. د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل دا پیښه د خیرخانې مینې په سیمه کې ثبت شوې ده. هغې وویل له همدې امله په خیرخانې او شاوخوا سیمو کې د پولیو د واکسین یو کمپاین هم پیل شوی دی. د پېښور په یوه سینما کې په بم چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او پنځه ویشت نور ټپیان شول. د فرانسې خبري اژانس د نجیب الرحمن په نوم د پولیسو د یوه چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي دولس بمونه د سینما دننه وچاودول شول. د راپورونو له مخې د څلورو ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د راپورونو له مخې د حملې په مهال له سلو زیاتو کسانو په شمه سینما کې د یوه فلم ننداره کوله. دغه سینما د لوڅو فلمونو په ښودلو مشهوره ده. دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې څکم دوه اونۍ مخکې د دې ښار په یوې بلې سینما کې ورته چاودنه شوې وه او څلور تنه پکې وژل شوي او له دېرشو زیات ټپیان شوي وو. په سلګونو زره ایرانیانو نن په تهران کې د اسلامي انقلاب پنځه دیرشمه کلیزه ولمانځله. د دغه انقلاب په نتیجه کې د ایران د وخت امریکا پلاوی پاچا رضا پهلوي له قدرته لرې او اسلام پالونکي قدرت ته ورسېدل. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د ایران په نورو برخو کې هم د اسلامي انقلاب د لمانځلو مراسم ترسره شوي دي. د تهران د ازادۍ په څلور لارې کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه د ولسمشر حسن روحاني له وینا مخکې خلکو مرګ پر امریکا او اسرائیل شعارونه ورکول. روحاني چې یو معتدل مشر بلل کیږي په تېر اګست میاشت کې قدرت رسیدو وروسته لویدیسته د همکاري لاس غځولی دی. روحاني په وینا کې اټومي خبرې د اروپا او امریکا لپاره یو تاریخي ازمښت وبللې. ویل ایران به خپل اټومي سوله ییز پروګرام ته دوام ورکړي خو بهرنیو قدرتونو ته هم پر ایران د پوځي حملې په وړاندې خبرداری ورکړ.
تهدید علیه ملت ایران
ایران ته هر ډول ګواښ بې معنا او طفلانه دی. په تیره نومبر میاشت کې ایران او د نړۍ قدرتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقه وکړه چې له مخې نړیوال بندیزونه پر دې هیواد نرم شوي او تهران په بدل کې د یورانیمو د غني کولو د پروګرام ځینې برخې بندې کړې دي. عراقي چارواکي وایي د عراق په شمال کې پر یو پوځي مرکز په حمله کې 15 عسکر وژل شوي دي. دا پیښه تېره شپه په نینوی ولایت کې چې موصول ښار هم پورې مربوط دی شوې ده. یوه روغتیایي چارواکي اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د وژل شوو عسکرو نیمایي برخې غاړې پرې شوي او نور په ډزو لګېدلې دي. دغه عسکر په دې ځای کې د تیلو د یو پایپ لاین د ساتنې لپاره ځای پر ځای شوي وو. سمدستي د دغې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د سوریه د حکومت او اپوزیسیون استازو د مخامخ خبرو دوهم پړاو پیل کړ. د ملګرو ملتونو ویل دغو استازو نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو او عرب لیگ له استازي لغزر ابراهیمی سره ولیدل. ابراهیمی پرون د خبرو د دوهم دور د پیلېدو په ترڅ کې د جګړې د ښکېلو خواو سره جلا کتنې ترسره کړې دي. د اپوزیسیون استازو خبرداری ورکړ که خبرو کې پرمختګ ونه شي نو له خبرو اترو به ووځي. د سوریه د ملي ائتلاف ویاند منظیر اکبک په جنیوا کې خبرلاند وویل
We have asked Mr. Lakhdar Ibrahimi to
مګل خاغلی لغزر ابراهیمی څخه د یو پلان غوښتنه وکړه. یو مشخص پلان د خبرو لپاره یو محدود وخت. موږ نه غواړو چې د رژیم په لوبو کې سرګردان ووسو. خلک ملکیږي او رژیم د محدود غوندو په ورځ کې دی وی او هم او هغه هم لنډې غونډې غوښتنه کوي. موږ له ښاغلي ابراهیمی وغوښتل چې هر ورځ د غونډو شمیر زیات کړي او هم دا یقیني کړي چې هغه زیات دوام وکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو لویدیځ پلاوی پریکړه لیک د نه منلو وړ دی. راپورونه وایي چې د پریکړه لیک نوې مسوده پر هغو افرادو او ارګانونو احتمالي بندیزونه لګوي چې ویل کېږي له سوریې سره د مرستو مخه یې ډپ کړې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
شپږ بجې او اووه دقیقې سوې. د روغتیا وزارت وروسته له هغې په کابل کې د ګوزڼ یو پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ چې په دې ښار کې د دې ناروغۍ یوه پیښه ولیدل سوه. د افغانستان وزیرانو شورا له افغان طالبانو وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو په څیر له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د طالبانو په پخواني رژیم کې د بهرنیو چارو وزیر وایي افغان حکومت د سولې په مسله کې یوازې پر ظواهرو اکتفا کوي.
وخت زمان او موخېګانې چې وي هلته یوازې په مطبوعاتي او بیانونو ظاهرداریو باندې اکتفا کوي.
په بلخ کې د انتخاباتو کمپاینونو ته امنیتي تدابیر نیول سوي. په پېښور کې پر یوه سینما په برید کې شاوخوا 10 کسان وژل سوي دي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم سیړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروسته له هغې په کابل کې د ګوزڼ د پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ چې یوه پیښه یې په دې ښار کې ولیدل سوه. د عامې روغتیا وزیر سرایا دلیل نن له ټولو کورنیو څخه وغوښتل چې له 15 کلونو څخه پر ټولو کم عمره ماشومانو د پولیو واکسین تطبیق کړي. نور حال د مرزي احمد زی پر رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ګوزڼ د مخنیوي په هدف ډېرې هلې ځلې شوې، خو د کابل ښار په 15مې حوزې کې د ګوزڼ یو پیښه ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت د ګوزڼ د دې پیښې له ثبتولو سره سم د کابل ښار په خیرخانې او د 15مې حوزې په اړوندو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړ. د عامې روغتیا وزیر سرایا دلیل د سې شمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د سکینې په نوم یو 3 کلنه انجلۍ په ګوزڼ اخته شوې. غلی دلیل وویل چې د ګوزڼ د مخنیوي لپاره د افغانستان په سرحدونو کې هم یو لړ مهم اقدامات شوي.
د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله کې د واکسین د تطبیق پوسټرونه موجود دي. ټول هغه ماشومان چې له سرحد هغه خوا تیریږي او یا هغه ماشومان چې له سرحد دې خوا ته افغانستان ته راځي واکسین ورکول کیږي. ولی د سرحد په اوږدو کې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې په هغه ځایونو کې چې د هیوادوالو تګ راتګ لاره ده د پولیو د واکسین مرکزونه موجود دي.
میرمن دلیل زیاتوي تیر کال په افغانستان کې د ګوزڼ 14 پیښې ثبت شوې وې، خو د هغې په خبره په 2012 میلادي کال کې 10 ودرس او په 2013 کال کې 80 پیښې وې. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې د ګوزڼ 2 پیښې په کابل او بدخشان کې ثبت کړي. په کابل ښار کې له 2001 میلادي کال راهیسې دا د ګوزڼ لومړۍ پیښه ده چې ثبت شوې. له پاکستان، افغانستان، نایجیریا، ایتوپیا او کینیا پرته ګوزڼ له ډیرو کلونو راهیسې د نړۍ په نورو هیوادونو کې له منځه تللی. حتی په هندوستان کې چې له پاکستان سره ګاونډی او ډیر نفوس لرونکی هیواد هم دی، له تیرو 3 کلونو راهیسې د ګوزن پیښې پکې نه دي لیدل شوي. په افغانستان کې د هند سفیر امر سینا وویل پر ماشومانو سربیره هر افغان چې هند ته ځي باید له سفر نه یوه نیمه میاشت مخکې د پولیو واکسین پر ځان تطبیق کړي.
افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې موجود دی. اوس موږ له افغانانو څخه غواړو مخکې له دې چې هند ته سفر وکړي نو باید د ګوزن واکسین پر ځان تطبیق کړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د هند سفارت په همکارۍ د هیواد په 15 ولایتونو کې هند ته د تلونکو مسافرینو لپاره د پولیو د واکسین اته مرکزونه پرانیستل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکي کال په حمل میاشت کې به شاوخوا 8 میلیونه هغو ماشومانو ته چې له 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین تطبیق کړي.
که غواړئ ډاډه شئ چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق دی،
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید میتواند آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړئ پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی راوستلی شي،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
دا ملی مناظری پراتلونکی شنبه او یک شنبه د مازیګر له 14:00 تر 16:00 بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه پژوندې بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
د افغانستان د وزیرانو شورا او د سولې عالی شورا د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ او له افغان طالبانو یې هم وغوښتل چې د دوی په شان د سولې خبرو ته کښېني. نور د احمد زبیر ژمن پر پټ کې
که څه هم د افغانستان د وزیرانو شورا پر افغان طالبانو غږ کړی چې د پاکستاني او طالبانو په شان د سولې خبرو ته کښېني، د سولې د عالي شورا مسؤلین او ځینې کتونکي وایي په افغانستان او پاکستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره شرایط توپیر کوي. د سولې د عالي شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارول د سولې شورا تل وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د سولې خبرې پیل کړي، خو د پوښتنې په ځواب کې چې ولې په افغانستان کې هم له طالبانو سره خبرې پیل نه شوې، ښاغلی قاسم یارول:
د دې راز په دې کې دی چې د پاکستان حکومت له هغو کسانو سره مخامخ دی چې خپل اتباع دي په خپله خاوره کې دي او پرې حاکم دي، نو هغوی ته خبرې اسانه دي او دا کار یې وکړ. خو څوک چې زموږ سره وسلوال مخالفت کوي او راسره جنګیږي هغوی زموږ په خاوره کې نه دي، مشران یې په بهر کې دي.
ښاغلی قاسم یار وویل د افغانستان د سولې د عالي شورا غیږ تل مخالفینو ته پرانیسته پاتې شوې، خو هغه د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی وژنې ته په اشاره وویل مقابل لوري دې غېږې ته انتحاري حمله کوونکي ورلیږلي دي. ښاغلی ربانی په 1409 مریز کال کې په کابل کې د یو کس لخوا چې ځان یې د وسلوالو طالبانو استازی معرفي کړی و په ځانوژن کې حمله کې ووژل شو. د افغانستان د وزیرانو شورا د دوشنبې په ورځ په خپله غونډه کې د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل هرکلی وکړ او پر افغان طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې له عالي شورا سره خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني او طالبانو مرکزیانو ویلي دي له حکومت سره د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلي. د افغانستان دولت وایي چې د وسلوالو مخالفینو مرکزونه د پاکستان په خاوره کې دي، ځکه خو دغه هیواد کولای شي پر طالبانو د خپل نفوذ نه په استفادې دا ډله خبرو ته کښېنوي. جمهور رئیس حامد کرزی هم څو ځلې ویلي په افغانستان کې سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. بلخوا د طالبانو ځینې پخواني چارواکي وایي د افغانستان حکومت اصلا د سولې لپاره جدي هڅې نه کوي. د طالبانو د پخواني رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل له ازادي راډیو سره په خبرو کې په قطر کې د طالبانو دفتر ته اشاره وکړه چې د افغان دولت د دریځ له امله بیرته وتړل شو.
مستاس شاهد چې په دوم بن کانفرنس کې د افغانستان د حکومت موقف کاملا حیرانوونکی و. بیا چې کله په قطر کې د دفتر د خلاصېدو خبره شروع شوه د هغوی سفیر راغوښتي دفتر په ظاهري مسایلو باندې هغه هر څه امیدونه چې و هغه په ناهیلي بدل شول. په وخت باندې عملي امکانات چې راغلي کله میسر شوي دي با مسؤلیته کار نه سوي.
ښاغلی متوکل همدارز ویل چې په افغانستان او پاکستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره شرایط هم توپیر لري. دغه په وینا پاکستانی طالبان د شریعت د نفاذ خبره کوي، خو افغان طالبان په خپل هیواد کې د بهرنوی ځواکونو له موجودیت سره هم مخالفت لري.
د وسلوالو طالبانو د پخوانی رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل وایي چې د افغانستان مسله د پاکستان په نسبت پیچلې ده او دلته باید بیلابیلې خواوې د سولې لپاره جدي کار وکړي. زبیر اجمن له ده سره مرکه کړې چې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدل څومره ممکن دي؟
د افغانستان قضیه نسبتا پاکستان ته ډېره پیچلې ده، عمیقه ده، پراخه ده. بد بهتنه چې کله چې یو ځای یو توی پیشرفت یا امیدواري پیدا کېږي نو بیا د افغانستان دولت ته دغه سوله ظاهرا مهم کېږي او خبرې پکښې کېږي. متاسفانه ولې هغه وخت و زمان و موقعګانې چې وي هلته یوازې په مطبوعاتي بیانونو او ظاهرداریو باندې اکتفا کوي. سوله اراده غواړي، دوه اړخیزه اراده غواړي، بلکې څو اړخیزه اراده غواړي. بهرنیان افغانستان دواړه طرفونه متاسفانه تر اوسه پورې لکه څنګه چې لازمه ده کار نه دی احساس و.
متوکل صاحب، یعنی تاسو هدف دا ده چې د افغانستان دولت په دې برخه کې هغه څومره سي لازمه ده جدیت نه لري؟
بله، موږ تاسو شاهد یو چې په دوم بن کانفرنس کې د افغانستان د حکومت موقف کاملا حیرانوونکی و. بیا چې کله په قطر کې د دفتر د خلاصېدو خبره شروع شوه، د هغوی سفیر راغوښتي، بیا دفتر په ظاهري مسایلو باندې هر څه امیدونه چې هغه نهلی بدل شول، بلی امکانات چې راغلي کله میسر شوي دي با مسؤلیت کار نه شوي. د بنتنو د تمدنو د امریکانو د یو بندي سره هغه خپل ځای پاتې شول. د اعتماد سازي جوړولو په برخه کې یو مهم ګام و چې باید دفتر خلاص شوی. هلته د درې اړخیز مذاکرات شول، هغه ونه شول.
که د طالبانو په موقف هم خبرې وکړو، طالبانو همیشه ویلي دي چې باید ټول بهرني عسکر له افغانستانه ووځي بیا دوی مذاکراتو ته اماده کیږي، او دا هغه شرط ده چې د ډیرو خلکو په باور او د خپل حکومت حکومتي کړیو په باور او د نړیوالو په باور یو ناممکن شرط ده، ځکه چې هغوی اراده دې لري چې دلته پاتې شي. د اړو خبرې کوي او اړې هم ورسره د لوی جرګې لخوا منظور شوي دي. نو آیا طالبان به یو څه دغه دریز نه نرم شي او کنه؟
مشکل په همدې ځای کې دی چې په افغانستان کې اړې د څه لپاره؟ افغانستان کې چې کوم بهانه و چې دلته غیر افغاني جریانونه دي، خو هغه دي ولیدل شول چې یا نسته یا قربتوب ختم شو، بلکې هغه مشرتابه هم نور ژوندی نه دي. دا اډې څه ده پاره؟ که دغه اډې د جنګ په تعقیب باندې بیا هم پاتېږي، خو دغه د جنګ توم نه ده. زه فکر کوم چې تر اډو تر امضا مخکې باید افغاني تفاهم ایجاد شوی وای. دغه مسله شاید نور هم په بدبختۍ باندې دوام پیدا کړي. متاسفانه
نو فکر کوي که اډي ورکړ شي او د قرارداد امضا شي، هیڅ د دې گنجائش نشته چې طالبانو سره خبرې وشي.
یو خبري اترې شروع کېدل او خبري اترې کول دي، یو د خبري اترو نتیجه او پایله ده. زه فکر نه کوم چې دغه سي اډو د جنگي سرچال په پښتون کې دي هغه خبري پایله ته ورسیږي، یعنی عملی ثبات تر اوسه فکر نه کوم.
د طالبانو د پخوانی رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل و چې له افغان طالبانو سره یې د سولې د خبرو اترو پر امکاناتو خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال له ګاونډیو هیوادونو څخه د برېښنا د واردولو پر پالیسۍ انتقاد وکړ. ښاغلی ارغندیوال په کابل کې یو کانفرنس ته ویل پر وارداتي برېښنا اعتقاد د دې سبب سوی چې سوداګر په هیواد کې د فابریکو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. نور حال د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د اقتصاد وزیر په وارداتي برېښنا باندې د افغانستان اعتقاد د هیواد د اقتصاد په زیان ګڼي. عبدالهادي ارغندیوال د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل په وارداتي برېښنا باندې صنعت وده نشي کولای، ځکه باور پرې نشي کېدای. ارغندیوال وویل کله هم چې اړیکې خرابې شي ګاونډي هیوادونه کولای شي برېښنا قطع کړي.
ما صنایع خود به اساس برق وارداتی نمیدیم.
مونږ د وارداتي برېښنا په وسیله خپل صنعتونه نشو جوړولی. وارداتي برېښنا د صنایعو په برخه کې دوه خطرونه لري. یو دا که چیرې له دې هیوادونو سره زموږ سیاسي اړیکې خراب شي، دوی په یو سویچ په موږ برېښنا قطع کوي. که کور کې برېښنا نه وي، شمع او الیکاین به ولګوو، خو که فابریکا برښنا و نه لري بیا به څه کوو؟
فابریکې ما برق نداشته باشه باز چی خواد کرد؟
ښاغلی ارغندیوال همدارنګه وویل افغانستان ته د برښنا واردونکي هیوادونه خپله مخبر واده دي او په راتلونکو څو کلونو کې نشي کولای چې په دې برخه کې د افغانستان غوښتنې پوره کړي. د هغه په باور اوس افغانستان نږدې 3000 میګاواټ آبي برښنا د تولید ظرفیت لري، په داسې حال کې چې افغانستان دا مهال 2000 میګاواټ برښنا ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصاد وزیر له دولت څخه وغوښتل د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه والي او د پیسو د تیښتې د مخنیوي په برخه کې باید په کور دننه تولیدي برښنا ته زیات پام وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین د افغانستان د اقتصاد د وزیر سرګندونې تاییدوي او وایي چې دا مهال د اوبو او انرژي وزارت په هیواد کې دننه د برښنا د تولید په پالیسۍ کار کوي. د برښنا شرکت د مطبوعاتو برخې مسؤل وحیدالله توحیدی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه د جناب وزیر صاحب خبرې تاییدوم په دې چې هر وطن باید د ښه اقتصاد درلودونکی وي او د ښه اقتصاد لپاره د هغې هیواد په خپل پخو ولاړ هیواد باید وي، که څه د تولید په برخه کې وي، که څه د صنعت برخه کې وي، زراعت برخه کې وي، که د برېښنا په برخه کې وي، او خپل اقتصاد طبعا د خپل جب موضوع وي، د بهر نه وي.
د توحیدي په وینا اوس مهال افغانستان له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو څخه 500 میګاواټ برېښنا راواردوي. د هغه په وینا افغان حکومت په کلنی ډول د کال 180 میلیونه امریکایي ډالر د برخ په بدل کې د هیوادونو ته ورکوي. په خوا چارواکو ویلي وو چې په هیواد کې دننه د برېښنا د بندونو جوړول دومره ډېرې بودیجې ته اړتیا لري چې افغان دولت یې وس نه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د بلخ امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتي سیالیو د خوندیتوب لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی پر رپورټ کې.
د بلخ ولایت امنی قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل چې شاوخوا 500 سلنه پولیس دې ته ګمارل شوي تر څو د ټاکنیزو سیالیو د لړۍ امنیت تامین وساتي. د دننۍ غونډې اصلي موخه داسې په ګوته کړه: د امنیت تامینول زموږ مکلفیت دی، موږ به امنیت تامین وساتو. 500 سلنه پولیس ګمارل شوي تر څو د کمپاین کوونکو امنیت تامین کړي. موږ به پولیسو ته هیڅکله اجازه ورنه کړو چې دوی د ټاکنو په لړۍ کې لاسوهنه وکړي. خوله بل لوري په بل خولات کې د ولسمشرۍ نوماندانو ځینې استازي وایي تجربه ښودلې چې امنیتي ځواکونه یې امنیت نشي تامینولی او باید شخصي وسلو ته یې د امنیې قوماندانۍ لخوا جواز ورکړل شي. دوی وایي چې په تېرو ټاکنو کې د دولتي امکاناتو څخه په استفادې ځینو کړیو د یو شمېر نوماندانو ملاتړ وکړ او دا ځل هم دا ویره ورسره موجوده ده. ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید عبدالرب رسول سیاف استازی په بلخ ولایت کې سید محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دغه انتخاباتو کې ځینې امنیتي ارګانو یا دولتي ارګانو مداخله وکړي، یا ساحه خپل په نفع باندې، خپل مشخص کاندید په نفع باندې خبرې استعمال کړي. موږ همداسې اوس هم همداسې تصور کوو، اما دا مسله مو ډېره جدي تر نظارت لاندې نیولې ده او غوښتنه مو د ټولو طرفو څخه دا ده چې عمل بیا تکرار نه شي.
له دې سره چې په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونه په یوه ګډه امنیتي ناسته کې د راتلونکو انتخاباتو او د روانو انتخاباتي سیالیو د امنیت له تامینولو څخه ډاډ ورکوي، خو د بلخ ولایت د ټاکنو کمیسیون مشر عزت الله ارمان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د رای مرکزونو په لوړه کچه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
خو موږ هم مرکز درلودل چې مرکز په جګه ساته کې امنیتي مشکلات درلودل، چې هغه اوس په دې ورځو کې رافسوه ده. یو مشکل رافسوه د شولګره پولیسوالۍ کې اخلاص او شپږ مرکز اوس هم په جګ ته د دې قرار لري، او امیدوار اوسو چې دا باندې چې د امنیتي ارګانو په منځ کې راغله ده، امیدوار اوسو چې دا راپېښ.
دا په داسې حال کې ده چې په ټول شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې 902 هوایي د رای مرکزونه موجود دي، چې څه د پاسه 300 په بلخ ولایت کې او پاتې نور په اتو شمالي ولایتونو کې قرار لري. او د خلکو په خبره دا ویره موجوده ده چې له هم د سلو په شاوخوا کې دا مرکزونه په لوړه کچه امنیتي ګواښ سره مخ دي او ټاکنې به پکې ترسره نشي.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي راډیو ځنګړي مرکه.
موږ باندې ودونه په دې باندې قانی کوچه
دازل له عبدالرحیم وردګ سره.
وګورئ په ملیونو نفر تلف شوی دی، په دې کې په زرو نفر تلف شوی دی.
د چهارشنبه په ورځ د سلور بجو او د پنځشنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې
د پېښور شهر د بچخان چوک په شمی سینما کې نن مازیګر به می چاودونو لښ تر لږه 11 کسان ووژل او 15 تنه نور ټپیان کړل. زبیح الله شفق قربان دی رپورټ لري.
د پېښور ښار د امنیتي چارواکو د وینا له مخې د سې شنبې په ورځ مازدیګر د پېښور د باچا خان چوک په شمی سینما کې درې بمې چاودنې شوي چې په ترس کې تر دې دمه یولس کسان مړه او 25 ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا په شمی سینما کې نږدې سل کسان موجود وو چې نامعلوم وسله والو په سینما کې لومړی ډزې وکړې او بیا یې درې لاسي بمونه وغورځول چې له امله یې خلکو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اعجاز خان د پیښې په ځای کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې تر اوسه پورې د شمی سینما په برید کې 11 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي چې د څلورو حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر لوړ شي. په سینما کې مازیګر هغه مهال نامعلومو کسانو برید وکړ چې شاوخوا سل کسان د فلم نندارې ته ناست وو. برید کوونکو لومړی په دروازه کې یو لاسي بم وغورځاوه او بیا یې دننه د سینما په حال کې دوه لاسي بمونه وغورځول چې له امله یې حال کې اور لګید او مرګ ژوبله یې واړوله. نوموړي همداراز وویل څو ورځې وړاندې په قصه خانۍ کې پر سینما تر برید وروسته مو د ښار د سینماګانو امنیت لا سخت کړو خو له بده مرغه تروریستان یو ځل بیا په خپل هدف کې بریالي شول. شمه سینما د پېښور په ګڼ بازار پاچا خان چوک کې موقعیت لري چې شاوخوا شل کاله پخوا جوړه شوې چې هر ورځ پکې درې څلور پښتو فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او د خیبر پښتونخوا د مرکزي ښار پېښور او اړوندو سیمو څخه سلګونه کسان ورته ورځي. د خیبر پختونخوا د مرکزی ښار پېښور په پاچا خان چوک کې په شمی سینما کې دا برید په داسې وخت کې شوی چې د روانې میاشت په دویمه نیټه هم د قصه خانۍ بازار په پکچر هاوس نومي سینما کې دوه چاودنې شوې وې چې په ترس کې 15 کسان مړه او 10 ټپیان شوي وو.
سلګونو زره ایرانیانو نن په تهران کې د اسلامي انقلاب 15 کلیزه ولمنځله. په ایران کې د اسلامي انقلاب په نتیجه کې دغه وخت امریکا پلوی پاچا رضا پهلوی له قدرت لري او اسلام پالي قدرت ته ورسېدل. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورت کې.
نن مخکې تر دې چې د ایران جمهور رئیس د اسلامي انقلاب د 15 کلیزې په مناسبت د تهران د ازادۍ پر میدان وینا وکړي، خلکو مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. جمهور رئیس روحاني نن خپلو خلکو ته په وینا کې وویل چې هیواد باید د په وینا د اټومي انرژي سوله ییز پروګرام جاري وساتي. روحاني هغو نړیوالو قدرتونو ته هم خبرداری ورکړ چې د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد د پوځي حمله فکر کوي.
تهدید علیه ملت ایران،
د ایران د ولس پر ضد هر ډول تهدید بے مفهومه او تفلانه دی. د ایران د پخوانی سختدریځي ولسمشر محمود احمدینژاد په پرتله حسن روحانی یو معتدل مشر بلل کیږي. روحانی د تیر کال په اگست کې قدرت ته ورسېده او د تهران پر اټومي مسلې غربي هیوادو ته د همکارۍ لاس ورغځولی دی. خو سره له دې چې تهران له غرب سره د ډیپلوماسۍ څخه د کار اخیستو هڅې کوي، متحدو ایالاتو او اسرائیل د تهران د اټومي پروګرام په خاطر پر ایران د پوځي عملیاتو امکان په زغر د نه دی رد کړی. د روحانی هڅو ژر نتیجه ورکړه او په نومبر کې د تهران او نړیوالو قدرتو ترمنځ د یوې مهمې موافقې لاره پرانیستله. ایران باید د دې موافقې پر اساس د یورانیمو غني کول او نور اټومي فعالیتونه بند کړي او په مقابل کې به نړیوال قدرتونه پر دې هیواد لګیدلي بندیزونه تر یو حده نرم کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل نننۍ وینا کې د نړیوالو بندیزونه هغه ظالمانه کار وبلل چې د پوینا د ایران ولسی متاثر کړی دی.
تحریم علیه ملت ما ظالمانه غیر قانونی،
زموږ پر ولس بندیزونه ظالمانه، غیر قانونی او غلط دي. نړیوال زموږ د ولس پر ضد دې بندیزو ته دوام نشي ورکولای. حسن روحانی هم دارز له نړیوالو سره د اټومي پروګرام په اړه مذاکره یو تاریخي ازموینه بللی او ټینګار یې کړی چې ایران به د نړیوالو د درناوي او همکارۍ په مقابل کې یو معتبر شریک ثابت شي.
مذاکرات هسته‌ای یک آزمایش تاریخی.
اټومي مذاکرې د اروپا او امریکا لپاره تاریخي امتحان دی. که دوی په دې مذاکرو کې د قانون په چوکاټ کې د ایران د ولس د حقونو په مطابقت کې د دوړخیزه ګټو او درناوي پر اساس کار وکړي، د ایران د ستر ولس مثبت او منصفانه ځواب به واوري. سره له دې چې د ایران او امریکا لوړرتبه ډیپلوماټانو په ځینې مواردو کې سره کتلي، خو دواړه حکومتونه له 1980 کال راهیسې رسمي ډیپلوماټیک مناسبات نه لري. د 1990 میلادي کال تر اسلامي انقلاب وروسته د ایران پاچا رضا شاه له واک لري شو او په تهران کې د امریکا پر سفارت حمله وشوه.
که غواړی داده شئی چه ده جمهوری ریاست کم کاندید ستاسو در رای مستحق ده.
اگر میخواهید بداند که کدام کاندید میتواند آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چه کم یو کاندید هیواد تسوله و سوکالی را وستلیشی،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
ده ده ملی مناظری به اوریدو او لیدو سره ده هیواد په مهم مسائل زن پوکری.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
د ملی مناظری پراتلونکی شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. اوسنی خبری مجله دغلطه پای تورسیده. ورستی خبری مجله چی ده ماشام؟